یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او رای چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایران د توان ورکول غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي او د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان پاوز په شمال او جنوب کې په پاوزي عملیاتو کې د نږدې سلو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان هم له بنده خوشې کړل. او پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له ادارو سره کار کوي. بشپړ خبرونه. شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړ وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 22 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قمندانان هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا امنیتي چارواکي د 13 وسلوالو طالبانو د وژنې خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان امال مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دې ډلې ته درانه تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 1 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
ښاغلی مومن زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي، خو دوه افغان سرتیری هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د شاهین قول اردو او همدارز د تندر قول اردو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 6 نیټه د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي، په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصده څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي، او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت وویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشی کوي چې درنه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅکی د کورونا وایروس تر او اویا زره زیاتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېده. د کورونا وایروس پیښې د متحدو ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د تیرې می میاشتې په اوږدو کې په اوسط حساب د ورځې 22 زره کسان په کورونا وایروس اخته کېدل او اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایروس په متحدو ایالاتو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,600,000 کسان پر اختشوی او یو لکو اته در سره کسانو خپل ژوند للاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکی وای دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایی چلند له شرکتونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایی چلند ادارې پرون وویل له لسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي، او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي. د لسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکي کې پریکړه وشي. وروسته له دې چې په می میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 98 کسان پکې مړه شول، پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد باطل شوي او د 149 تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر له خپرېدو وروسته اروپا ته د 6 میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي، او همداراز یې له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز ولګاوه. اورسته خبر د لمر او شمسی نظام په وسیله اخستل شوی تصویرونه چې د متحده ایالاتو او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. شمسی نظام د متحده ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږ کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې دې تصویرونه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ، پته ده azadiradio.com. افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
طبعا باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو اهداف په نښه کړي، دا په څه معنا کېدای شي؟ په میدان وردګو کې بیا چارواکي وایي چې د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبله ډیره شوې.
لاون یې پایر کړلو یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې حقیقت شوله.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. نور مسایل هم چېړو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث زنګړې شوې چې هلمند کې د ملکی مرګ ژوبله په اړه خبرې پکې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خسارې جبران غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا ویشتل شوې وه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې تر څنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان تر څنګ بیمه هم ورکړل شي.
طبعا باید
هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 252 شمېري اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 252 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی لدی پیخی 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بریټ په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او ترخوای د لوړ پوړو پوځي افسران او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافرونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافرونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند مسایلو ته. طالبان وایي چې امریکایي ځواکونو په اوروزګان، کندهار، زابل او هلمند کې د دوی مرکزونه په نښه کړي او مرګ ژوبلې هم اړولې. دا بریدونه په څه معنا کېدای شي؟ په دې اړه پام وکړئ له کابله د امید ظهیر مل راپور ته.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې. دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغاني مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په اړه توافق رامنځته نشي، د من افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچا راټیټ شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې طالبان وایي امریکایي ځواکونو په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د دوی مراکز په نښه کړي او مرګ ژوبله هم لري. جګړه کې ملکی مرګ ژوبله بل د اندېښنې وړ موضوع ده چې تل پرې د بشري حقونو ملاتړ او اندېښنې څرګندې کړي. د میدان وردګو روغتیایي مسولین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې نږدې نیمایي زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان المریض کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایتي روختون د دې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې په کور د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړلو یو د ماوخه خسر میدای شي دون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت په حقیقت شوله. خلک داس حالت کې دی خدغم باخترغه دی و پټکلونو ستوزی تی یغ ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شي دون شوله. څو څو وړه د پیښې شوې دي.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نوټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د دې درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی دی په کې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپله پر افغان پوځیانو او بهرني ځواکونو ورغورځوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. په همدې حال کې له اروپا ورهاخوا په امریکا کې په 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 70,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په برازیل کې دا شمېره 2 میلیونو ته رسیدلې. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې، دا مهال را سره سټوډیو سره وصل ده. ملالۍ جان، خبرونې ته ښه راغلې، د موضوع نور تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کرونا ویروس 70,000 نوې پیښې، په برازیل کې تر 2 میلیونه زیاتې نوې پیښې او په هندوستان کې ټولې پیښې تر 1 میلیون زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې 20 مشران نن د جمعې په ورځ په یوه سرمشریزه کې سره راټولېږي او دا به د فبروري میاشتې راهیسې لومړۍ لویه سرمشریزه وي چې پکښې ګډونوال مخامخ خبرې سره کوي. خو ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کرونا ویروس له کبله د ځانمنو شویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپایي ټولنه د کرونا ویروس د بحران له کبله له تاریخي اقتصادي زیان سره مخامخ ده او چارواکي له دې بحرانه د خپلو اقتصادونو د ایستلو لپاره پلانونه جوړوي. خو یو شمېر لکه د نیدرلینډ صدر اعظم مارک روټه نه غواړي چې پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالی مرسته وکړي. دا سرمشري به دوه ورځې دوام وکړي. د دې غونډې مشري د اروپایي کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د دې په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارډ یورو مرسته شامله ده. په دغه پلان کې 250 میلیارډ د پور په برخه کې او 500 میلیارډ مالی مرستې په پام کې نیول شوی دي. د دې ترڅنګ لودین سره د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې وکلنه بودیجه هم چې د 1.3 میلیارډ یورو کیږي او له 2018 کال څخه به تر 2018 کال پورې په پام کې نیسي. په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو خبرې کوي چې ما مخکې یادونه وکړه چې امریکا 2000 نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا د جمعې په ورځ د پرون راهیسې په 24 ساعتونو کې دا پیښې ثبت شوي دي او د دې ترڅنګ زر کسان مړه شوي دي او روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي او بیرسته چې نور خلک به هم مړه شي.
کور ودان ډیره مننه ملالۍ بشیر وه چې ویلې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتې زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي او تمه ده چې د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو نورستان ولایت ته. هلته په نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي. روحله انوري له دغو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکی لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نشم کولی چې درس ته لاسرسی ولرم ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. ده دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی من نورستان. د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی، نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نورو ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته. موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکو بای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکو له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسولین وای د کرونا لامل ډېرې رامنځته شوی بندیزونه نرم شوی او یوازې تعلیمی ادارې بند دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم لمنځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمی ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزشي محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې د کوم طرحه جوړ کړی وو هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزه سره موږ مخکې دل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره دومره معلمین ته ضرورت لرم کاموزشی محدود تاسو اجازه راکوي اغوام بیخی خاموشی اختیار کړل بیخی حکومت هم ورنه
د حماد په خبره چی په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینې لار د خونځو بیا پرانستل دي په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40 زره زده کوونکي چې ول زره انجونې دي زده کړې کولې اوس دا ټول به درس په کورونو کې ناشتي په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ول نشټوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي چې په بیلابیل ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستی دی
ستاسو له پیغامونو
قدرت نه لري دا کرا ولا دا شران پر او موډه پندې زر زر جانر ورکیه نو څه دې سم کوي چې تخپل ورور ته دې خپل ضرورت هم په دې خاطر چې په دې کې خدای دې وکړي چې ورور دا ما ته هم نشر کړي خدای په ما هم نو یو مرالم د متقاعدین او معلمانو پر قائم او یو کال کې چې مونږ ته پاوت نه راځي او مریض مما او مشکلات دي چې د معلمان به سره دې سره ځان کوي تاسو ته څه کوو چې په خپل انتخابات ولرګو یا چې افغاني دې له او بل دې له او په دې له او څه دې له نو نه تم پرې سره خپل کې احساس تر دا سوال جواب دې زمونږ دا ټول چارواکي اورته نه سره کې ورسره
د ورګن د تکزاو سره څه نه اړیکه نیوې ده چې یو پد مشکل د دې مثلا چې د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي د خانو کې خرڅېږي دا مخنیوي به دولت وکړي او دا او بل د ورګن د تکزاو سره د نقابات د مکتب یې مثلا وران دي او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دي مثلا نه سیستم لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د وسازان له خوا ته هله کوم من سات لا سعادت دي چې د
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او اوس هم د ټولنیزو رسنیو له ډګره یو راپور د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی هکران د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي او له خپل لورې نور خلکو ته پیغامونه استولي احمد شیبرو د موضوع تفصیل
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتی دي په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15مه هکران ورخلی دي یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی دا سشکاری چې هکرانو ځنګړي هدفونه په نقشه کړی دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان خبریالان رسنۍ حکومتونه سیاستوال چارواکي او بیړنۍ څانګې شامل دي البته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي د دې په ځواب کې ټویټر ډیر شر لاس په کار شوی دی د هکرانو پیغامونه یې لري کړی دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چاري محدودې کړې دي په ځینو مواردو کې لدې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې لدې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم هر څومره ډیجیټلي پیسې چې د غلاندې آدرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو که چېرته تاسو $0 ولېشئ زه به بیرته $2000 درولېشم دا یوازې د 10 دقیقو په مخه کولای شئ د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړی دي په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي خو د هکرانو له یو ځایي بریچ څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت کمپنی مؤسس دیمیتری الپیروویچ وای داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید.